ازادي رادیو دی یو سات خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دی یو سات کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون مخام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي، د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډیره خوشاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړي وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامداره پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي، نو دای به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپله ځانګړې الوتکه ایرفورس ون کې خبریالانو ته وویل، تاسو باید پوښی چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه، له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي، ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا یې په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی و او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکیلت څخه بې ساري ماتې وخوړه. 25 کلن سالکیلت په ابوظبي کې د یو ایف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرست د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې لا هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنه او کلی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر استاس د نن ورځې درس مضمون د پانه مشهور مرمن اور باندې او د هغه د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمردکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځې لوستنه کې مراد تاسو اتلي افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلي زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هیله من دی چې تاسو ټول درنه او خوږه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه او ګلالۍ زده کوونکو، دا درسونه چې مراد تاسو لولو نه یوازې دا چې مراد تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو خوږه او ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزۍ ده. ولو چې میرمن کبرا نورزۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزۍ څوک وه؟ میرمن کبرا نورزۍ، کبرا نورزۍ د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزۍ د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1903 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزۍ په 1903 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او هم چنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاست مداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزۍ څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزۍ د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاست مداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کې او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلری زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزۍ د کوچنیوالي او د زده کړو په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیرې کړې. 5 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلری زده کوونکو، میرمن کبرا نورزۍ د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی، او هم چنان میرمن کبرا نورزۍ 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزۍ تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهوره ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزۍ په هغه وخت کې چې ډېره مشهوره ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزۍ په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او هم چنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزۍ خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې خپل فعالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزۍ یو له هغو اشخاصو څخه و وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ د سي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالۍ د سي ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ د سي د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د پاکولته نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړې زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړې زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسول. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړ. نو ولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو، او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسول دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول، او د شزنه مسلکي شونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خموږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقیقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحي ژوند او میراث په حق له بلوچي شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت کولو لپاره یې خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به یې د خپلې کورنۍ او خپل هېواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپلې مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پای ته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان د ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګه یې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه او خواږه زده کوونکي به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بوم پتن وي. درنو ګلالي زده کوونکو، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهورو میرمنو اړوند دی، د افغاني مشهورې میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو. خوشحال ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغاني میرمنې د ژوند په هکله دی کوم چې دغه افغاني میرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له امله څخه وکولی شوی نه یوازې دا چې په افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړه او څنګه یې د خپلې سیرې له امله څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم مو د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمنه څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولوچی میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبور شپله، تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق لایې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل شو، تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دی د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلې د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولوچی مخیته چکیجی. شربت کوله پا پاکستان کی ده کدوالو پا کم کشوانزی تا هم تلل. ما کری ده هغی او نورو انجنو اکسونو واخستل. ورست تور پوری شو چی ما کری ده اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته. کم چی ده پشتنی کلتور سره پتا کار کیده. چی مرمنی باید خپل مخونه ده کورنی سخه بهر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت وه، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ما کری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ما کری باندې دا تور پورې شو چې ما کری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستې دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه مېرمنه د خپلې نیسه ها بهار و نورو نرنو تخپل مخوشهی. یعنی درونو زکون که کل چی دا اکس پاکستل سو، نو پا داغه وقتی پر مکری بندی دا تور پوری سو. پا پیل که دا ورسپانه مدیر نگوشتله چی دا اکس بکاریوی، مگر بلاخیره یه دا یو پوش انزور خور کرا چی یوازی دا افغان انجلی پنو میاده دا. دا محال پا 1958 کال دا جون میشتی نیتاوه. داغه اکس چی دا یو ماسومی او شکلی نجلی نجلی شي چې شنې سترګې لري، په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ما کری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړله، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بلاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلی سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېیم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمانځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې مېرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې دا عکس بیا خپور شو، او همچنان درېیم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمانځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې مېرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغان انجلۍ یعنی د شربت کولی د لټون په حق له باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت کولی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق له معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حق له معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت کولی د یو میرمنې سره په یو مرکه کې په خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت کولی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت کولی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت کولی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا